라디오.
라디오 아사디.
دا ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونه پیل ته چې د تل پښانې د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. خرخ لست نن دوشنبه د 1438 کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 22مه ده چې د میلادي کال د جولای د میاشتې له 14مې نیټې سره سمون خوري. په دې هیله چې یو ښه ورځ ولري دا د زهزي بشي درته د نن ورځې پښتو خبري مجله پیلوم. لمړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په هلمند کې دوه امریکایي عسکر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن یې د افغان بیسیم او روشن د مخابراتي شرکتونو دفترونه په دې ولایت کې تړلي دي. د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شولتان پل چې درې ولسوالۍ سره نښلوي تر جوړېدو وروسته نن پرانیستل شو. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د جګړه ځپلو سیمو خلک سوات ملکنډ دیر او بڼو شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو یې کولای شي له نن څخه خپلو سیمو ته ستانه شي. په بغداد کې پر یوې کلیسا باندې بمي حملې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د یونان پولیسو د پتراس د ښار یو کم چې د افغانانو په ګډون په سلګونو کډوال پکې وسیدل تصفیه کړ. دا بشو د خبرونه لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت ډلې ته دند سپارلې سو په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل په ورځو کې د شاوخوا 2000 طالبانو د ډلې یې وژنې پاړه تحقیقات وکړي. اوباما د سرګندونې لسینین ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی پر بنسټ یو راپور برابر کړی. د دې راپور جزئیات احمد تکلوروي.
اوباما له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل دای نه پویږي چې شمالي ټلوالې هغه محل څه کړی دي، خو په دې اړه له نورو اجراتو مخکې غواړي چې په دې برخه کې بشپړ تحقیقات وشي. اوباما چې روسیه، ایتالیا او افریقا ته د خپل سفر په پای کې خبرې کولې وویل داسې مکلفیتونه شته چې هیوادونه یې حتی د جګړې په وخت کې هم باید مراعت کړي او زیاته کړه د ته داسې ښکاري چې په هغه وخت کې د امریکا اقداماتو په یو ډول سره د جګړې له قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې ده، خو د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید نورې څېړنې وشي. د اوباما څرګندونې د امریکایي مقاماتو له مخکینیو خبرو سره واضح توپیر درلود. چارواکو د جمعې پر ورځ ویلي وو چې امریکا د 2000 طالبانو د وژنې په برخه کې د تحقیقاتو لپاره هیڅ راز قانوني اساس او بنیاد نه لري. د دې څرګندونو په وړاندې په عکس العمل کې د بشري حقونو لپاره د ډاکترانو د ډلې په نوم د بشري حقونو یوې ټولنې د هغو هرکلی وکړ. د ټولنې یو څېړونکي ناتانیل رایموند وویل که د اوباما اداره په دې برخه کې سرغړونې ومونده نو باید مسؤول کسان که امریکایان وي که افغانان تحقیقاتو ته کینوي. خو د اسوشیتد پرس په وینا د ښاغلي اوباما له څرګندونو داسې نه ښکارېدل چې دی به حتما په دې برخه کې اقدام وکړي. ده وویل په دې اړه د تحقیقاتو او اسنادو له موندلو وروسته ښایي پریکړه وشي چې باید په راتلونکي کې څه اقدام وشي. په 2001 کال کې د طالبانو د ډله ییزې وژنې موضوع د جمعې په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو نوي راپور له خپرېدو وروسته رابرسېره شوه. په دې راپور کې د بشري حقونو ټولنو او د امریکا د حکومت چارواکو د بش اداره تورنه کړه چې د سلګونو او حتی ښایي زرګونو بندیانو د ډله ییزې وژنې په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلې. امریکایي مقاماتو د جمعې پر ورځ وویل په دې برخه کې د تحقیقاتو لپاره قانوني دلایل نشته ځکه په دې پیښه کې یوازې بهرنیان دخیل وو او ډله ییزه وژنه هم په یو بل هیواد کې پیښه شوې ده. د نیویارک ټایمز په راپور کې د جنرال عبدالرشید دوستم یادونه شوې ده چې د بشري حقونو ټولنې د دې ډله ییزې وژنې مسؤول بولي.
افغانستان د حالاتو په اړه مو راپور ورید چې احمد تکل درته وړاندې کو. افغانستان د فواید عامې وزارت چارواکو انتقاد کړی چې خصوصي شرکتونه د سړک جوړونې د پروژې کیفیت ته سمه پاملرنه نه کوي. دوی دغه څرګندونې په یوې غونډې کې چې د ساختماني شرکتونو استازیو پکې ګډون کړی وو وکړې. د یکشنبې په ورځ په دغه غونډه کې د آی آر ډي موسسې او د افغانستان د ساختماني شرکتونو اتحادیې لخوا شاوخوا 500 انجینرانو ته د یوې میاشتنۍ روزنیز دوره ورکشاپ په دې اړه هم راپور لرو چې په د ازادي رادیو په نورو خبرونه کې به خبر شي. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه هیئت تیر ورځ قرغزستان ته تللی او هلته د قرغزستان له ولسمشر او نورو کو چارواکو سره په هغه هیواد کې د ترانزیتي مرکز په اړه چې افغانستان ته بل هغه ځای اکمالات لیګل کیږي خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل د فرید عمر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه هیئت د هیواد په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلم برنز په مشرۍ د قرغزستان د جمهور رئیس قرمانبیګ باقیوف سره د منځنۍ آسیا او افغانستان د ستونزو او امنیت په اړه خبرې کړې دي. امریکایي ډیپلومات د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په نامه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیټي موافقې په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ته د قرغزستان د خاورې له لارې اکمالات کوي مننه څرګنده کړې ده. د سره مهاله دواړو هیوادونو امریکا او قرغزستان پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونه به یو کمیسیون د لوړ پلو چارواکو په کچه جوړ کړي او د امریکا متحده ایالاتو د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړي چې امریکا ته سفر وکړي. ویلم برن وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د ترهګرۍ او مخدره توکو پر ضد به په ګډه مبارزه کوي. په دغه آیت کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځنۍ آسیا د چارو مسؤول روبرت بلیک، د افغانستان، پاکستان او د منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مرستیال ډیوید سیدنی او د امنیت په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سلاکار پروفیسور مایکل ماکپول شامل دي چې پرون یې د قرغزستان د جمهور رئیس صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره د ترهګرۍ، مخدره توکو، د ماناس د هوایي اډې او د غاډې ته چرمه د ترانزیټي مرکز د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. امریکایي آیات د ماناس پاوی هډه کې د ترانزیت مرکز د جوړېدو څخه ارکلی وکړ چې دغه مرکز د امریکا، قرغزستان او نورو هیوادونو ته ګټور تمامېږي. فرید عمر، د ازادي رادیو، مسکو.
د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه هیئت قرغزستان ته تللی و په دې اړه مو راپور واورید. د یونان پولیسو د پیتراس د ښار یو کم چې د افغانانو په ګډون په سلګونو کډوال پکې اوسېدل تصفیه کړ. ویل شوي چې یو شمېر کډوالو غوښتل د بیړۍ له لارې ایټالیا ته ولاړ شي. پولیسو د یک شنبه په سهار په لسګونو هغه کسان ونیول چې غیر قانوني اسناد یې درلودل. له 2001 میلادي کال نه وروسته د پیتراس کمپ د افغان کډوالو پر یو کمپ بدل شوی و.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دو تنه هغه امریکایي عسکر چې د هلمند د په خنجر عملیاتو کې برخه درلوده د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوې دي. امریکایي پوځ تیر ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا سرتیری په جلا جلا پیښو کې تیر ورځ وژل شوې. مخکې تر دې د غزوکونو ویلي وو چې په دې ولایت کې څلور عسکر وژل شوي، خو وروسته یې بیا دا خبره تصحیح کړه او د دوه سرتیرو وژل کېدل یې تایید کړل. په هلمند ولایت کې امریکایي ځواکونو له پولیسو له 11 ورځو راهیسې د خنجر په نامه عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي تر اوسه د عملیاتو په لړ کې له اویاو زیات وسلوال وژلي دي. اخوا د نورستان د برګمټال ولسوالۍ پیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د نورستان والی جمال الدین بدر ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې دوی ته د وسلوالو له لوري د وسلو او مهماتو یو ستره زیرمه هم په لاس ورغلې ده. لسیمې پرې راپور لرو.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې د یکشنبه په سهار افغان او نړیوالو ځواکونو د برګمټال ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره په سیمه کې ګډ عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې ولسوالۍ نیول شوی او وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
هغوی ځینې آزاد ته پاتې دي. هغوی ګومان کوم درې کسان مړ دي او د ښې شمېر کښې رسېدلی دي.
هغه ویل افغان او نړیوالو ځواکونو د دښمن څخه د وسلو او جنگي مهماتو یو ستره زیرمه هم نیولې ده. جمال الدین بدر وای په روانو عملیاتو کې د دولت طرفدارو ځواکونو او ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او اوس هم په سیمه کې پلټون کې عملیات دوام لري. پاکستان والی ول چې په جګړه کې افغاني پاکستانی او د نورو هیوادونو جنگیالي هم لیدل شوی دي چې څوک په سواد کې د پاکستانی فوز له عملیاتو څخه نورستان ته راغلي دي. بلخوا زبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادي راډیو ته دا وکړه چې د ولسوالۍ مرکز او شاوخوا سیمې د دوی په لاس کې دي.
بیا هم د نورستان په اړه، د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکي چې د جګړو له امله له خپلې سیمې بې ځایه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي دغه بې ځایه شوي خواړو او درملو ته اړتیا لري. د نورستان والی ویلي ستونزه یې له مرکز سره شریکه کړې خو تر اوسه له دغو کسانو سره مرسته نه ده شوې. له سیمې پرې زموږ خبریال راپور راکوي.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس مولوي تاج محمد د یک شنبه په ورځ د تلیفون په کرخه ازادي راډیو ته وویل د تېرو څو ورځو جګړو له امله د برګمټار ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي او خوندي سیمو ته یې کډه کړې ده چې اوس مهال د ستونزو سره مخ دي. ده وویل
او که داخلو سره همداري ونشي همدردي ونشي دا توان دا د ولس ضروري او دغه مینه او محبت ډېر هغه شي. هره سهارجه د غذاینو ته ضرورت لري، دوایانو ته ضرورت لري او نور کومکونو ته ضرورت لري.
دغه راز د نورستان د ولایتي شورا رئیس په نوموړي ولایت کې پرمختیایي کارونه د نشت په شمار بولي او له مرکزي دولت نه هیله کوي چې نورستان له پامه ونه غورځوي او مرستې ورسره وکړي. د نورستان والي جمال الدین بدر ازادي راډیو ته وویل دا خلک په رښتیا هم د ستونزو سره مخ دي. دوی ستونزې تر مرکزي دولت رسولي خو تر اوسه کوم اقدام نه ده شوی. هغه وایي برګمټال د نورستان هغه ولسوالۍ ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د دولت د مخالفینو لاس ته پرېوته او د جګړو له امله د نوموړي سیمې ګڼ شمېر خلک کډو کولو ته اړ شول.
بیا هم د افغانستان د ناکرارۍ په اړه، هرات ولایت کې وسلوالو طالبانو د یو مرستندویو موسسې درې موټرې سوځولي او ویل کېږي چې ډریوران یې ورته له ځان سره بیولي دي. بل ورته د غورمچ په ولسوالۍ کې وسلوالو شپږ پولیسان له وسلو سره یو ځای تښتولي. له سیمې پرې راپور لرو.
د فاریاب ولایت د کشفارمې سمنوال فضل احمد امامزاده په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل وسلواله طالبانو غورمچ ولسوالۍ کې شپږ تنه پولیس د هغوی دي و ملګري پولیس په ناوړه اړیکو ونیول. تیر شپه زموږ د غورمچ ولسوالۍ د شهره د امنیتي پوستې شپږ تنه پولیس په هغو کې د وطن د غدارۍ او طالبانو سره د اړیکو له کبله یې رنجر موټر او شپږ میله وسلې سره طالبانو بوتله. خو طالب وین قاري محمد یوسف احمدی نیول شوي کسان لس تنه د غورمچ ولسوالۍ د دوآب د امنیتي پوستې محافظین وبلل. د یو بل خبر په اساس د یکشنبې په بیګا ګذره ولسوالۍ کې هم د یوه اکمالاتي کتار د درې موټرو د سوځېدو ادعا طالبانو وکړه. ویویل درې تنه موټروانان هم له ځان سره بولی دي. د هرات ولایت امنیتي مامورینو دلته د موټرو د سوځېدو خبر تایید کړ، مګر ویویل دا موټر خیره موسسه پورې اړه لري چې د هغو په وینا غور ولایت خوراکي کومکي مواد وړي وو د راستنېدو په مهال د وسلواله طالبانو په کمین کې پرېوتل.
ازادي راډیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې ګل احمد یماره بللی. له نوموړي سره دغه ځانګړې مرکه د دوشنبې په ورځ د سهار په لسو بجو او شلو دقیقو او له ماسپښین وروسته په دوو بجو او شلو دقیقو خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن یې تیره ورځ د افغان بیسیم او روشن د مخابراتي شرکتونو دفترونه په دې ولایت کې تړلي دي. د هلمند والی وایي داود احمدی د ازادي راډیو ته وویل د دغو مخابراتي شرکتونو دفترونه به تر هغه وخت پورې تړلي وي چې خپل مخابراتي خدمات په دې ولایت کې سلوري ساته نکړي. دی وایي چې دا مهال دغه دوه مخابراتي شرکتونه په هلمند ولایت کې یوازې اته ساعته خدمات لري او نشي کولای چې د ټلیفون له پلوه د خلکو اړتیاوې پوره کړي. په هلمند ولایت کې د روشن او افغان بیسیم د خصوصي مخابراتي شرکتونو مسؤولین ویلی دی چې دوی د امنیتی ستونزو له امله سلیری ساعته خدمات نشي کولی. دا اوس هم د افغانستان د روغې جوړې د خبرو اترو په اړه د پاکستان د پوز وایان وایي په افغانستان کې د جګړو او نارامیو د ختمولو لپاره د دغې به چمتو دی د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. تورن جنرال اطهر عباس له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل پاکستان دا توان لري چې د اوربند ټینګولو لپاره طالبان له امریکا سره د خبرو میز ته کښینوي. د پاکستان د پوز وایان د مرکې نور جزئیات د المان خبري اژانس په یو راپور کې خبرې کړي چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د پاکستان د پاوز ویان تورن جنرال ادهر عباس وای پاکستان کولای شي د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو منځګړتوب او په دې توګه په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو له ختم سره مرسته وکړي. جنرال عباس له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل هر څوک یو ورځ نه یو ورځ باید خبرو اترو ته کینی. د څرګنده کړ چې د په نظر د خبرو اترې ممکن دي او نتیجه به ورکړي. د وویل پاکستان دا توان لري چې د اوربند ټینګولو لپاره طالبان له امریکا سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د پاکستان د پاوز ویان د څرګندونه افغانستان ته په زیات شمیر د نویو امریکایي عسکرو لاستولو او په امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو کې د دې نظر له پیوړي کېدو سره په یو وخت کې کوي چې په افغانستان کې یوازې په پوځي لاره بریالیتوب نور نو امکان نه لري. د امریکا پاوز په دې وروستیو کې د طالبانو لول کې د سیمو د بیرته نیولو په مقصد په هلمند ولایت کې د خنجر په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. طالبانو د خنجر په وړاندې خپلو دفاعي عملیاتو ته د فولادي جال نوم ورکړی. هلمند د پاکستان له بلوچستان صوبې سره چې ویل کېږي د طالبانو د مشرانو مرکزونه او لجکپړو ملایانو جوړه د کوټې د شورا په نوم د طالبانو د مشرتابه شورا پکې ده پر پوله پروت ولایت دی. د پاکستان پوځ او استخبارات دا مني چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې له حملو مخکې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودل. سی ان ان ټلویزیون په یو راپور کې وایي عباس اعتراف وکړ چې اوس د خپلو پخوانیو طالب ملګرو څخه مخ ګرځولی خو له دې ډلې سره د اړیکو د ساتلو دفاع یې وکړه. د دې خبرې د توجیه لپاره د پاکستان د پوځ ویاند سی ان ان ته وویل چې په نړۍ کې هیڅ استخباراتي اداره هم د نورو مؤسساتو پر مخ خپله وروستۍ دروازه نه تړي. نو ځکه د یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره د دوی تماسونه شته او پر ځای پاتې دي. خو جنرال ادهر عباس زیاته کړه د دې معنا دا نه ده چې طالبان هغه څه چې نن په افغانستان کې کوي د پاکستان لپاره د تایید وړ دي. د وویل پاکستان د دې مخه نشي نیولی ځکه په خپله هم د دې ډلې له لاسه پوزې ته راغلی. عباس له سی ان ان سره په مرکه کې همداراز وویل پاکستان به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په بدل کې له امریکا څخه د هند په برخه کې امتیاز وغواړي. سی ان ان ټلویزیون په همدې اړه په یو راپور کې د امریکا د یو جګپړي مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړ چې وایي د اوباما په مشرۍ د امریکا نوې اداره هم له جګپړیو طالبانو سره د سولې او هم د پاکستان د ځینو اندېښنو په اړه له هند سره خبرو ته چمتو ده. خو د جنرال ادهر عباس له څرګندونو وروسته د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې له طالبانو سره د پاکستاني پوځ د تماس خبره رد کړه. په خبر پاڼه کې راغلی دي د جنرال عباس له قوله نقل شوې څرګندونې بې بنیاده او بې مفهومه دي.
لکه په دې راپور کې مو چې واورېدل د پاکستان د پوځ ویان وایي په افغانستان کې د جګړو نارامۍ او د ختمولو لپاره د هیواد چمتو دی د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. تورن جنرال ادهر عباس له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې وویل چې پاکستان دا توان لري چې د اوربند ټینګولو لپاره طالبان له امریکا سره د خبرو اترو میز ته کینوي. کوم عوامل باید شول چې پاکستان غواړي په اوس وخت کې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرکه وکړي او یا دا ډول خبرې اترې لکه جنرال ادهر عباس چې وایي واقعاً امکان لري او کنه؟ دا موضوع احمد تکل د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه وحید مجد سره په مرکه کې سیړلې ده چې تاسو یې اوریدو ته راغلو.
د پاکستان د پوځ د ویان جنرال ادهر عباس د څرګندونه ولې په داسې وخت کې کیږي؟
زه فکر کوم چې د اوباما او د مدیدوف د لیدنو وروسته چې په مسکو کې وشو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امتیازاتو د تبادلې خبره منځ ته راغی، پاکستان ځان ته داسې یو موقف کې ګوري چې په هغه کې د پاکستان استراتیژیک موقف د امریکا په نظر اوس صدمه لیدلی ده. هغه سام سامان چې پخوا د پاکستان له لارې نه افغانستان ته رسېده، اوس روسیې له لارې نه باید افغانستان ته راشي. خو اوس چې داسې یو حالت رامنځته شوی ده، البته زه فکر کوم چې دا موضوع پکې مهم ده، خو البته نور مسایل هم پکې اهمیت لري.
په نورو مسایلو کې آیا فکر نه کوي چې د هلمند عملیات به وي، آیا دا به پر دې خبره تاثیر ونه لري چې پاکستان دې ته اړ باسي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو ډول سوله وکړي د دې لپاره چې طالبان زیاته ضربه ونه ویني؟
چې په لمن کې طالبان تر ډېر فشار لاندې راغلي وي، ځکه چې طالبانو په هغه وخت کې خپل ځوان یا د خلکو په منځ کې پټ کړي یا د منطقې نه ووت. او دا د چریکسي جګړې یوه مشخصه ده چې پخوا په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې همداسې تاکتیکونه کارول شوی ده. طالبانو په پرتله د هلمند اقلیم عسکرو ته زیات اطلاعات رامنځته کړي دي. بهرنۍ قوتونه هم چې دلته جنګېږي هغوی ته هم مرجوب ده اړول شوی ده، او د بلې خوا خلک هم له دې سیمې څخه کله کولو ته مجبور شوي دي چې دا هم د بهرنیانو هغه پخوانۍ وعدې سره موافقت نه لري چې ویلو نو غواړي چې عام وګړو ته صدمه ورسیږي او بې ځای شي.
دا خبره چې پاکستان به د طالبانو او امریکا ترمنځ سوله وکړي او دا ډیر زیات امکان لري، آیا دا به د وکان د حکومت د نظر څرګندونه وکړي او که یوازې د یو شخص؟
زه فکر کوم چې دا خبره دي چې پاکستان د پوز نظر دی. د پښتون هغه خبره د افغان حکومت لخوا ویل کېده چې پاکستان پوز د طالبانو په شاور دی او ټول هغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي د پاکستان څخه سمبالیږي او ټول امکانات پاکستان ورته ورکوي. دا خبره د دې ښکارندوی کوي چې په رښتیا هم تر ډېر برید پرې د پاکستان پوز په دې کار کې لاس درلوده او شاید د پاکستان اوس د فکر کې چې یو کسان ته چې دی وسلې ورته ولې اوس په غوږ باندې دومره نفوذ لري چې کولی شي د هغوی نه دا وغواړي چې امریکایانو سره کښېني او خبرې وکړي.
په دغه یو نوي حالت کې چې د پاکستان د پوځ ویان مطرح کړی، د فکر کوي چې طالبان به خبرو اترو ته حاضر شي د پاکستان د غوښتنې په اساس او یا د پاکستان د فشار له مخې؟
طالبان په وار وار دا خبره کړې دي چې هغه ضربه چې پاکستان ورته ورکړې دي د امریکا د بریک نه د څو چنده دي که خطرناک وو او دوی ته زیانونه اړولي دي. زه فکر کوم چې طالبان یا د طالبانو یو برخه دوی ته صلاح شي چې امریکا سره کښېني او خبرې وکړي او دوی پاکستان ته وساتت. زه فکر کوم چې د طالبان به په دوه برخه وویشل شي چې د پاکستان د پلویان او د پاکستان مخالفین دي.
د سیاسي چارو له کارپو وحید مجرا سره مرکه وه چې د افغانستان د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د مسلې په اړه څرګندونې کولې. بیا هم د پاکستان په اړه، د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د جګړه ځپلو سیمو خلک سوات، ملکن، دیر او بنو شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکي کولی شي له سبا یعنی د دوشنبې څخه خپلو سیمو ته یعنی له نن څخه خپلو سیمو ته ستانه شي. حکومت له دغو بې ځایه شویو کډوالو سره رسته کوي. کډوال دې پریکړې نه خوشاله دي. د امریکا متحده ایالاتو هم ټینګار کړی چې دا ستنیدنه باید داوطلبانه وي او خلک باید د سیمې له امنیت نه پوره ډاډ ولري چې بیرته خپل ژوند په عادي توګه پیل کړي. له سیمې پرې راپور لرو.
غلام فاروق د سوات د منګورې اوسیدونکو یو له هغو 2 میلیونو کډوالو څخه دی چې په سوات، ملکنډ او دیر کې د عملیاتو د پیلېدو نه په څه ناڅه 2 میاشتې وړاندې اړ شو چې خپله کډه پوګو کړي. غلام فاروق چې اوس د مانسهرې په یو کرایي کور کې اوسیږي وایي د ده په څیر ټول سواتیان خوشحاله دي چې حکومت ورته بیرته سوات ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده.
یره حکومت دی اعلان سره خو ډېر خلک خوشحاله دي. زه په خپله ډېر خوشحاله یم چې څو نظر وشي او مونږ ټول سره ټول چې څونه ګډوال دي ټول خپل کورونو ته لاړ شي. چې کله مونږ سواد به راوتو یقین وکړئ چې ځان د خفګان خو حد نه معلوم. اوس چې حکومت دا اعلان کړی نو یقین وکړه که په وطن کې هېڅوک نه وي اوبه نه وي صرف د هغې د خوشحالۍ تاسو اندازه نشي کولی زه څومره خوشحاله یم.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیره اونۍ وویل چې کډوال د جولای د میاشتې له 14 نیټې یعنی د دوشنبې د ورځې نه خپلو سیمو ته ستنېدای شي.
جو بچے ہیں، جو بہنیں ہیں، جو مائیں ہیں،
زمون ماشومان خویندې او میندې چې تکلیفونه یې ګاللې دي ډېر په عزت سره به خپلو سیمو ته ستانه شي. دلته د سرحد ایالت چارواکي هم وایي چې په شاوخوا یوه میاشت کې به ټول بې ځایه شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي. د سرحد ایالت د کابینې یو وزیر سردار حسین بابک وایي
بجلی دا کوبدی یا کلوس ضروریات کی سہولیات تھی اغم پسواد کے بگمیر کی تڑیر ویسو کے تڑیر حدت ہو جگہ ورکلشی دیو.
د مرستو د بیړنۍ ادارې ویان عدنان خان هم وایي چې د سوات، بونیر، دیر او ملکنډ کډوال به په وو پړاونو کې خپلو سیمو ته ستانه شي.
ټول شمیره خو جی زمونږ سره تقریبا 100,000 اندازه ده. مونږ د کیمپونو لپاره چې کوم مرحلې جوړې کړې دي هغه 9 مرحلې دي. په دې کې 3 مراحل چې دي نو هغه د کیمپونو لپاره دي او د کیمپونو د خلک چې مونږ اول ولېږلې شي نو هغې نه بعد بیا مونږ د کیمپونو نه بهر چې کوم خلک مقیم دي د هغوی لپاره به بسونو او ټرکونو انتظامات کوو چې دا خلک هم واپس لاړ شي.
3 میاشتې وړاندې پورې په سوات کې سردریزه طالبان واکمن وو، اوس هغوی بایللې او د پاکستان فوج ګټلې. خو سوات ته ستنېدونکي کډوال اندېښنه لري چې طالبان بیا راونه ګرځي، خو د پاکستان فوجي مقامات وایي دا کار نه شونی دی او د پاکستان د فوج سرتیري به تر ډیره په سوات دره کې پاتې شي.
د ژورنالستانو د سرنې ټولنې د بې سرحده ژورنالستانو ټولنې اعلان کړی چې په ایران کې 15 تنه نور ژورنالستان نیول شوي دي. په دې توګه په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له پیښو وروسته په دې هیواد کې د نیول شویو خبریالانو او بلاک لیکونو شمیر 120 تنو ته ورسید. آر ایس ایف یا د بې سرحده ژورنالستانو ټولنه چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي د مجید سعیدی او توحید بیگی په نوم دوه فوټو ژورنالستان د جمعې او شنبې په ورځو نیول شوي دي. د ټولنې په راپور کې راغلي چې د جون په 21مه د سمیه نصرتی له نیولو وروسته د جون په 29مه ویبلاک لیکونکی هنګامه شهیدی ونیول شو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې په وینا دا ټول خبریالان له پټو ځایونو څخه نیول شوي دي او د دوی کورنیو ته د دوی د وضعیت په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. په بغداد کې پر یوې کلیسا باندې بمی حمله لږ تر لږه 4 کسان وشلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي وژل شوي کسان ټول عیسویان وو. یو چارواکي چې د خپل نوم لا خیسلوې ډاره کړي ویلي چې په دوه نورو جلا جلا پیښو کې 2 کسان نور هم ټپیان شوي چې 15 تنه یې هم عیسویان دي. د شینجن ایالت د ورستیو ناکرارو په اعتراض کې نن په استانبول کې په زرګونو ترکانو لاس پر مظاهره پورې کړ. نږدې 15,000 کسانو د ترکیې په مرکز استانبول کې په داسې حال کې چې د اویغور د بیل شوي سیمې او ترکیې بیرغونه یې په لاس کې وو په مظاهره کې ګډون وکړ او د چین په شینجن کې یې په تاوتریخوالي کې د 140 کسانو وژل کېدل وغندل. د ترکیې خلک د اویغور له خلکو سره قومي او کلتوري اړیکې لري. د ترکیې صدر اعظم هم په شینجن کې وروستۍ یو قتل عام ګڼلې دي. د نړۍ خبرونو مو واوریدل دا چې نړیوالو اژانسونو پر کومو موضوعاتو تبصری کړي. دا به هم په ګډه واورو چې غټ کې صالحه اسحقزی خلقی وړاندې کوي.
په انګلستان کې خبریدونکي سنډي ټلګراف ورسپانه په خپلې وروستۍ ګڼه کې تر دې عنوان لاندې چې افغانستان داسې یوه جګړه ده چې نړۍ سترګې ترې نشي پټولی یوه مقاله خپره کړې او په پیل کې لیکي انګلیسی پاوس چې لا تو کلونو رئیس په افغانستان کې جګړه مخته وړي په دې موده کې خپل 140 اتیا سرتیری له لاسه ورکړي. تیره اونۍ یوازې په 40 ساعتونو کې 8 انګلیسی سرتیری ووژل شول. د فالکلند جګړې را په دې خوا د انګلیسی عسکرو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. سنډي ټلګراف لیکي د انګلستان خلک ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی عسکر بې ځایه مري. په افغانستان کې زمونږ حضور ګټه نه لري ځکه موږ دا جګړه نشو ګټلی او همداشان افغانستان داسې د ادارې وړ یو هیواد نه ده. نو خلار دا ده مخکې لري چې زمونږ نور عسکر هلته ووژل شي له افغانستان څخه خپله اردو وباسو. سنډي ټلګراف په خپله مقاله کې لیکي هغه کسان چې په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو له موجودیت سره مخالف دي ټینګار کوي چې په دې جګړه کې د بریالیتوب تعریف نه ده شوی او د جګړې هدف منفي ده. په دې معنی چې زمونږ هدف دا دی څو طالبان قدرت ته ونرسیږي او پر افغانستان واکمن نشي. دوی زیاتوي دا په هیڅ صورت ممکنه نه ده چې د طالبانو نفوذ د افغانستان په ټولو سیمو کې په بشپړ ډول له منځه لاړ شي. د دې ورځپاڼې په وینا د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر خغله ملبنت بریالی توپ په دې کې بولي چې داسې شرایط رامنځته شي چې افغان ځواکونه په خپله وکړی شي له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. یوازې دغه هدف ته د رسیدو په صورت کې ښایي له افغانستان څخه د انګلیسي او امریکایي ځواکونو وتل ممکن شي. سنډي ټلګراف زیاتوي دا اسانه خبره نه ده چې وپوهیږو څه وخت به دا ډول شرایط رامنځته شي، خو که د ناټو ځواکونه د افغانستان له حالاتو څخه په ناسمې محاسبې او قضاوت سره خپل سرتیری وباسي نو په یقین سره به دې ته اړ شي چې بیا خپل ځواکونه د هېواد ته ولیږي او هغه کار ته دوام ورکړي چې پیل کړی وو خو پای ته یې نه و رسولی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم د عادي سولې لپاره د جګړې تر نامه لاندې یوه مقاله خپره کړې او لیکي 10 وړاندې 4,000 امریکایي عسکر چې د امریکا د سمندري پولیس وکونو یوه برخه ده د طالبانو د جړلو د وستلو لپاره د نوې ولسوالۍ او د هلمند د سیند په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شول. د دغو ځواکونو هدف دا دی چې په یوې نوې طریقې له طالب وسلوالو سره مبارزه وکړي، یعنی د دې پر ځای چې د افراطي ډلو پر مرچلو او پټ ځایونو حمله وکړي دوی غواړي ولس د طالبانو په وړاندې وژغوري او د خلکو ملاتړ وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي دغو ځواکونو په ناوه کې تر لومړنیو عملیاتو وروسته د پرمختګ نخي نخاني ولیدې او تشویق شول، یعنی د سیمه خلکو د امریکایي ځواکونو لاره تک څخه ملاتړ وکړ، او تر دې لا مهمه ده چې وسلوالو طالبانو دغه سیمه پریښوده او نور نه تر سترګو کیږي. واشنگتن پوسټ په هلمند کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال نیکلسن لاخلیلی کې دیرش ورځې وروسته به خلک مونږ ته ووایي چې دا ډیر ښه کار وشو چې تاسې زموږ سیمې ته راغلئ او دا سیمه مو له طالبانو پاکه کړه، خو دا به زموږ لپاره څه ګټه ولري؟ جنرال نیکلسن وایي موږ دلته د بدلون لپاره